السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاسته سپور بایم نیکه هله پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې احمد شاه اعظمي درته وایي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د خیبر پښتونخوا گورنر نن د غوسبې د امنیت پاړه غنګوندی زغوندور بللې ده د پښتون قومي جرګې استازي په کورم کې د شاوسنی وګړو ترمنز د شخړې پاړه نن خبري پیلوي او د خیبر پښتونخوا لا وزیر د پاکستان وزیر اعظم څخه په اسلام آباد کې د پښتنو مزدورانو د نیولو او زورولو د لړۍ درولو غوښتنه کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د غوسبې د امنیت او نور مهمو ستونزو په اړه نن غنګوندی زغوندور بللې ده نو موري پر ماشام په خپل دفتر کې به خبري غونټول چې په پېښور کې په نننۍ غونډه کې د شپږ سیاسي ګوندونو استادو د ګډون کولو باور ورکړی دی هغه زیاته کړه چې په دې غنګوندی زغوند کې به د سیاسي ګوندونو د استادو یو جرګه جوړوي چې هغه به ورسره د خیبر پښتونخوا د امنیت ترڅنګ د غوسبې د حقونو او وسایلو په اړه له مرکزی حکومت او اړوند ادارو سره خبري کوي
مونگ با یو جرگا جوڑو که وزیر اعظم ده که ولس مشر او که ده سیاسی گندون و مشران یا که نوری اړوند اداره هغه ته با مونگ ورزو چې زمونږ د صوبې ولس امن او پرمختګ غواړي
کندی زیاته کړی چې د علی امین ګنډپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د گورنر دا تورونه په وار وار رد کړي او زیاته کړې ده چې هغوی د کورمې په ګډون د ټول صوبې د امنیت لپاره اقدامات کوي په عین حال کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه غنګوندي زغونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی د کورمې ځای ولسوالۍ چې کڅم د سنیان او شیګان ترمنځ جګړه درېدلې ده خو لارې لا هم نه دي خلاص شوي د پړچنار یو مشر جلال حسین بنګش پر مشال رادیو ته وویل چې د لارو بندېدو له امله نه یوازې په روغتونونو کې د دوایانو کمبود دی بلکې ځایي ولس د خوراکي توکو او تیلو له قلت سره مخامخ دی دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر 27 د کورمې په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډو پر یوه کاروان په برید کې د څلور سنیانو په ګډون شاوخوا 50 شیګان ووژل شول وروسته د شاو سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې د هغې پیښې په ګډون ټول ټال 144 کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل شوي دي د دسمبر پر لومړۍ نیټه خیبر پښتونخوا د حکومت په منځګړیتوب د کورمې انتظامیه د شیګانو او سنیانو ترمنځ اوربند اعلان کړ د ورګزو یو مشر حاجي عزتګل پر مشال اړیو ته وویل چې په انګو کې شیا او سنی مشرانو په یوه جرګه کې د لارو پر خلاصولو اتفاق کړی دی بلخوا د پښتون قومي جرګې استازي هم د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د دسمبر پر درېمه کورمې ته رسېدلی دي او نن به له دواړو فریقینو سره خبرې کوي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې په سر شار اسلام آباد کې د پښتون مزدورانو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي علی امین ګنډپور د دسمبر پر 14 شابه شریف ته پاستول سوي لیکي له پښتون سره د نسلی امتیاز او د هغوی د بی جواز گرفتاروي په اړه اندیښنه شولې ده نو موږ زیاته کړې ده چې پښتانه وار لمخه جنگونو او ترګري ځپلي او د بیکوري په نتیجه کې اسلام آباد ته تللي چې زیاتره مزدوري کوي ګنډپور په خپل لیکي پر مخ وایي چې د پښتون پر ضد د پولیسو رواني کاروایانی په ټولنه کې د بیلتون او تقسیم خطر زیږوي او د فیډریشن یوالت زیان رسوي د بداسې حال کې د نومبر پر 26 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف تر احتجاجي لارون وروسته پولیسو په اسلام آباد کې له دغه ګوند سره د تړاو په تور سلګونه پښتانه نیولي چې زیاتره مزدوران دي د نیول سو کسان وکیل ایمان مزاری د دسمبر پر 3 مشال راډیو ته ویل چې پولیس توپیری چلند کوي او د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو او افغانانو پر کورونو او کارځایونو چاپی وهي او پر دې سربیره له بازاره گرفتاروي چې زیاتره مزدوران او بیوزله کسان دي خو د اسلام آباد پولیس ویان جواد احمد بیا د ایمان مزاری تورونه رد کړي او وایي چې په پلازمینه کې د پولیس لخوا له هیڅ سره توپیری چلند نه کیږي د پاکستان پوز د خبر پښتونخوا په لکه مروت ضلع کې د 50 مشکوک وسلوالو د وژلو داوا کړې ده د پوز د امریکو ادارې پر په بیان کې ویل دي چې د دسمبر پر 14 د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات پر مهال دوه وسلوال جوړ کړي هم دي پوز دان دی ویلي چې وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلود او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوز د ادا په اړه خبرګون شولې دي پولیسو او امنیتی چارواکو د تاجکستان سر شهر دوشنبه ته نږدې والو سیمه ورسته له هغه کلا بند کړ چې و بی پلوټ الوتکه لغې سیمې سره په و نږدې شارګوټ کې ولوي د چیرې چې د تاجکستان او روسي دواړو پوځي اډې دي. چارواکو دغه ډرون په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې د دسمبر پر درېمه د تاجکستان له سر شهر څخه یوازې 5 کیلومتره لرې په شورورا شارګوټ کې غورځېدلی دی. د مشال راډیو تاجک څانګې ته د عیني شاهدان لخوا په استول شوي ځانګړې ویډیو کې ښکاري چې ډرون مخکې لدې چې مځکې ته راکښته سي له یو ستون سره ټکر وکړ. ویډیو د پیچ په ځای کې اورونه ښیي چې د پولیسو او پوځیانو لخوا په چټکۍ سره محاصره سوی. د ځای اوسیدونکو په وینا پیښه د استوګنې سیمې ته څیرمه سوی خو د مرګ ژوبلې او کورون ته د زیان راپور له نه دی ورکړل سوی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه ټولګونډیزه غونډه کیږي. که څه هم په کورمه کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ ډزبندې شوې خو لارې لا هم نه دي خلاصې شوې. د پاړه چنار مشران په دې حق له سوای
مو حکومت نه انده امید لرو پوکار دے مزید غفلت نہ کور مخلی ریاست ذمہ دار ادارے دو مثبت اقدامات وکی روڈ دا ٹول کمیونٹی پارا محفوظ کی.
په خیبر پختونخوا کې سکل تر اوسه په پیښور کې د خزو ماشومان په شمول 1500 سلور او یا کسان وجل شوی دي. پولیس چارواکي په دې اړه وایي
وجه سره نو زر زن زمين وته قبول دي میجورټي او فیملی ډیسپیوټس دي پکې خو زر زن زمين دغه بیسیک بنیادی دي.
د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ ویلی پارلیمان ته پکار ده چې د جبري لا درکیو مسله هوار کړي او په جنوبی کوریا کې د مارشل لا ناکامېدو د حالاتو په اړه به یو تفصیلی مرکه واوري. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دی. راځو د دې غړې اورنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د امنیت او ځینو نور مسلو په اړه د دې صوبې د گورنر فیصل کریم کونډي لخوا را بلل شوې ټولګونډیزه غونډه کیږي. کونډي ویلي چې په دې غونډه کې د 14 سیاسي ګوندونو استادو د ګډون باور ورکړی دی. نوموړي پرون ماښام په خپل دفتر کې وی خبري غونډه ته ویل چې په دې ګڼګونډیزه غونډه کې بعد خیبر پښتونخوا د پارلماني سیاسی مشرانو یو جرګه جوړوي او بیا به د پاکستان لولس مشر وزیر اعظم او نورو مرکزی مشرانو سره د امن په اړه خبرې اترې کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندیزه غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. په دې حقله تفصیل د احمد شاه اعظمی په رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د نننۍ ګڼګوندیزې غونډې اعلان د نومبر پر 9 په 4 کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر ایمال ولی خان سره تر لیدو وروسته کړی و. نوموړي ویلي ول چې د دسمبر پر 15 به په پېښور کې د گورنر په دفتر کې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د کورمی پر امنیت د بحث لپاره غونډه کوي. هغه زیاته کړې وه چې که د ترهګرۍ او سختدریزي له منځه وړلو لپاره جوړه سوې تګلاره نېشنل اکشن پلان په بشپړه او سمه توګه عملي سوې وای نو اوس به د ده په وینا حالات داسې نه وای. فیصل کریم کونډي پرون ماښام په خپل دفتر کې یوې خبري غونډه ول چې په نننۍ دې غونډه کې د 14 سیاسي ګوندونو استادو د ګډون کولو باور ورکړی دی.
16 کې لګ بګ هماره کنفرمیشن هماره پاس جماعتونه کیه وو کل آئنګي.
نوموړي زیاته کړې چې په دې ګڼګوندیزه غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د استازو یوه جرګه جوړوي چې هغه به وروسته د خیبر پښتونخوا د امنیت تر څنګ د هغې صوبې د حقونو او وسایلو په اړه له صوبایي او مرکزي حکومتونو سره خبرې کوي.
مونږ به یوه جرګه جوړوو که وزیر اعظم دی که ولس مشر او که د سیاسي ګوندونو مشران یا که نورې اړونده ادارې هغې ته به مونږ ورځو چې زمونږ د صوبې ولس امن او پرمختګ غواړي.
فیصل کریم کونډي زیاته کړې چې د علي امین ګنډپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پات راغلی دی او ټوله پاملرنه په مرکز کې پر سیاست مرکوزه کړې ده چې دغه په وینا د ځکه اړسوي چې ټولګونډیزه غونډه وروبلي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د گورنر دا تورونه په وار وار رد کړي او زیاته کړې ده چې هغوی د کورمی په ګډون د ټولې صوبې د امنیت لپاره اقدامات کوي. په این حال کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندیزه غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. د پی ټی آی د اطلاعاتو سیکرټری شیخ وقاص اکرم د ډسمبر پر څلرمه پر ایکس پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې د گورنر ګوند پاکستان پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا کې ولسی رائے نه لري او پی ټی آی د هغې صوبې د ولس استازیتوب کوي او خپلې چارې په ښه توګه پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې چې پیپلز ګوند پر پی ټی آی د بندیز لګولو ملاتړ کوي او د دغه ګوند د غړو پر ضد د مرکزي حکومت په کاروایانو کې شریک دي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال رادیو خبرونه اوري. په کورمه کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ کسه هم جګړه ودرېدلې خو لارې لا هم نه دي خلاصې شوې. په سیمه کې د لارو د بندېدو له وجې ځایي خلک له ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي وایي دغه سیمه د لارو خلاصولو لپاره لا حالات موافق نه دي. بلخوا د پښتون قومي جرګې استازي کورمه ته تللی او غواړي چې هلته مستقل اور بند وکړي او وروسته هلته شخړې هوارې کړي. په دې حق له نور تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزی راکوي.
دا आवाज د هغه هلیکاپټر دی چې په پیښور کې پر 16 دسمبر د پړچنار په لور د ویانې د وړل لپاره البت کوي. په سیمه کې ضروري د ویانې پر هنګامي بنیاد د سپرل لپاره یو ځانې ذریعہ هوایی لار ده. یاد سیمه ته ورغلی ځمکني لارې هغلته حالات تر خرابیدلو پس له دوه اونۍ تړلې پرته دي. د سیمې په مرکزی هسپتال کې د جګړې پر وخت ژوبل شوي یو شمېر کسان تر درملنې لاندې دي چې ورته د دوایانو ضرورت دی.
د پړچنار جو مشر جلال حسین بنگشوای لارې پر بندېدلو یوازې په هسپتالونو کې د دوایانو کمی نه دی بلکې ورنه هغلته د خوراکي توکیو پیټرول او داسې نور سیزونو هم کلت راغله.
موږ حکومت نه انده امید لرو څه په کار د مزید غفلت نه کور مخلي ریاست ذمہ دار ادارې د مثبت اقدامات وکي روډ د ټول کمیونټي پر محفوظ کی.
په کورما کې پر 28 نومبر چې کله د منډریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو پر کاروان وسلوال بریدوش ولو نو هغلته نه صرف د تګ را تګ لارې وتړل شوې بلکې د بلوشو خلکو لخوا پر لارو سنیان هم پنه خکړل شول. دغه صورتحال لکور می بهار د کوهاټ په کچپاخه کې هم مخه ترغله. په سیمو کې هغه ورځ یو شمیر خلک د بریدونو پر وخت مړه او زخمیان کړل شول. په هنګو او نور سیمو کې هم وروسته مقامی خلکو د شیاګانو پر وړاندې لارې وتړلې. د اورګزو یو مشر حاجی زدګل د چرشنبه پر ورځ ویلي په هنګو کې د مختلفو سیمو شیسونی مشرانو یو ځای جرګه کړې چې پکې پر یو بل بنچوي لارې بیرته په خلاصولو اتفاق راغله.
ټول د ورګزو له شیاو او خپل لري زمورتي او غستا کوټ والا او خپل حدود کې زمورتي او غستا هنګو والا شیاو خپل حدود کې زمورتي او غستا اندسي زمورتي مو سنیانو واخستا د کورمه جنگ مو دېست نه راوړو.
په کورما کې پر 28 نومبر د بغن پر سیما تر یړغل پس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. که څه هم هغه جګړه د دسمبر په اولنۍ نیټه ودرېدلې خو لارې لا هم نه دي خلاصې شوې. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتل پر میډیا نوم خپور شي مشال رادیو ته ویلي د سیمې حالات لا هم داسې نه دي چې لارې خلاصې کړي.
چارواکی زیاتوي سیمه یو ځل بیا د خپل عادي ژوند په لور پرتلو به وخت لګېږي.
بلخوا د پښتون قومي عدالت یا د لوی جرګې استازي کورمې ته ورغلي او د جرګې یو استازی عبدالحمید خان شیرانی وای دوی به اول په سیمه کې مستقل دزبندی کوي او بیا ګوري چې هغلته راپورته شوي شخړې حل کړي. شیرانی زیاتوي په صده کې د زیارت پورز به د سنیانو مشرانو سره خبرې اترې کوي
چې تر څو وخت پورې موږ د خلکو فریقینو سره ناستې مکمل نه وي کړي تر هغه پورې به ان شاء الله موږ له دې ځای وزونه کوشش وکړو نور کارونه خلا کوي.
په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو داسې نور شخړې شته چورباندې سواری خونړي جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یو لوزنامه شوې چې پکې د تګ را تګ لارې خلاصول بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه هغه عملی شوی نه دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د مشال خبرونو کې ورزو خیبر پختونخوا ته دغه صوبی پولیس وایي چې د روان کال 2023 په اولو یولسو میاشتو کې په پیښور کې د ښځو ماشومانو په ګډون 1540 کسان وژل شوي دي. د پولیس د ریکارډ مطابق د وژنو په پیښو کې 415 سړي، 940 ښځې او 11 ماشومان شامل دي. د پیښور پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې ښار کې د قتل زیاتره پیښې د ځمکو او کورنیو شخړو له وجې شوي دي. تفصیل له پیښور زمون خبریاله خالد نیاز راکوي.
د پیښور سی سی پی او قاسم علی خان وای پیښور کې د تیر کال په نسبت روان کال د قتل کمی پیخی شوی دی. دیوای دلتا زیاتره خلک د زمکو او کورنۍ شخړو لوجی وجل کیږي. د قتلونو مخنیوي د پاره با ولستا پولیس سره مرسته کول پکار وی.
ریزنز سری وجه سره نو زر زن زمین باندې خبرې دی. میجورټی او فیملی ډیسپیوټس دی پکې. خو زر زن زمین دغه بیسیک بنیادی ریزنز.
بلخوا د مشرق ټی وی خبريال محمد فهیم وای زیاتره جرمونه د معاشی ستونزو لوجی کیږي. دی وای سو پوری چی ټولنیز مسلو ته پاملرنه نوی شوی تر هغه پوری جرمونو کی کمی نشرات للی.
خلکو سره پیسې نه وی، ټینشن وی، ډیر زیات فکر مند وی او بیا چې کله وی دا ټول سماجی مسلو سره انختی وی نو بیا دا وی نه دغه جرمونه کیږي. چاہے کہ تخت و تشدد ہم شامل لے آئے کہ مڑی شامل دی آئے کہ شوکے ڈاکے موبائل سنیچنگ دار سے شامل دی دا صرف پسخت سزاگانو باندھے یا پولیس لاخ اسلح ورکولو باندھے یا پدے عرص باندھے نشی ختم دے تیرا پارا ضروری دادا چمونگا چکم سماجی مسلی دی ٹول ناول اغا ختمی کو دے خل کو تیو پرسکون ماحول ور کو چھ زان نفسیاتی توگا باندھے یا اسٹیبل طرف تبوزی
دے صحت پوہان وائی چی ٹولنیز مسلو سر سر نفسیاتی مسلو تہم توجہ پکار دا. ماہر نفسیات ارشی ارباب وائی چکلا یو انسان تا ہر وقت خوش ورزی نو ہغل ہم یو ماہر نفسیات تا تک پکار دے.
لیکن چې موږ وایو کنه چې ټول ورځ غوسه یې یا ټول د دماغ شارټي یا هغه باندې چې هغه د مرغې په دغه باندې شور باندې غوسه ورځي چې مرغې ولې شور کوي، د ماشومان ولې شور کوي، ایون تر دې پورې چې کلاره کې یو کاڼی پروت په یې غوسه ورځي چې دا کاڼی دلته ولې پروت دی. دا ایموشنل کنټرول چې دی دا دغه په لاس کې نی. هغه ډېر ریئکشنس کې چې دی ځکه شو کوي چې هغه غوسه د هغه په کنټرول کې نی او هغه دومره زیاته سیویر او دومره تیز غوسه یې چې د هغه د لاس هغه پوه نشي او ود ان سیکنډ اغه یا بل بنده مړکی یا ځان مړکی.
د پولیس ریکارډ تر مخه تیر کال په پیښور کې د قتلونو 413 پیخي رامخته شوی وی. د غشان د اقدام قتل 903 اویا مقدمه در شوی وی. سکال د اقدام قتل پیخو کې 6% زیاتواله راغله دي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
د سپریم کورټ آئینی بینچ ویلی چې پاکستان پارلیمان ته پکار ده چې د جبري لادرکیو مسله هوار کړي. د جبري لادرکیو پر ضد ورکړل شو اریزو د اوریدنې په محل بینچ په 3 دسمبر ویل چې د دې ناقانون عمل په ختمولو سره پارلیمان باید دا ثابت کړي چې دا پر اختیا تر ټولو بالا اداره ده. د جبري لادرکیو ضد کارکونکو تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجوا غوښتنه کړې ده چې د جبري لادرکه خلکو موندلو لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د سپریم کورټ آئینی بینچ په 3 دسمبر د جبري لادرکیو په ضد ورکړل شوو اریزو اوریدنه کوله. د شپږ کسیزه بینچ مشري جسټس امین الدین کوي. بینچ د درخواستونو اوریدنه تر یوې اونۍ پورې وځنډوله او په دې اړه یې د حکومت نه ځواب وغوښتو. د درخواستونو د اوریدنې نه پس د جبري لادرکیو په ضد کارکوونکي ادارې ډیفنس آف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو ژورنالیستانو ته وویل چې د حکومت لخوا د جبري لادرکه خلکو موندلو لپاره جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي ځکه چې دا کمیشن خپل کار سرته رسولو کې مکمل ناکام دی. روستو هغه مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي، ځکه چې کمیشن جبریل درک شوی خلک نشي پیدا کولی.
کہ 14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یعنی کہ 2020
سوار لسکلا پخوا چدا کمیشن جوڑ شو یو سل 15 کسان لادر کو اس پر کال 2000 سال رشتم کے ترلس دروجات کسان جبری لادر کا دی دا س کاروباری پروژا دا چدی ب معاشون او نور امتیازات اخلی او پاکستانیان بل لادر کا کیگی او دوی پروژا ب ودا کوي دا خوڑا غلط خبر دا بل دا چ دوی تر اوسه لادر کا شو خلکو کورونا ته هم سم ویزا نه دا ور کړی دا کمیشن په خبره هم سوک عمل نه کوي دوی امر وکړي چې پلانای سړی حاضر کړی خواہ حاضر نشی
کیا جائے تو وہ اس کو پیش بھی نہیں کیا جاتا.
حکومت تک کمیشن نے علاوہ جبریل درک خلکو د مندرو د پرایو کمیټي هم جوړه کړی ده. د قانون وزیر نذیر پارر سم د وړاندې په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته ویلو چې د جبریل درک ستونزې ډېره پیچلې ده او په یوش پکې نشي هوارې دی. هغه وویل چې پاکستان د 16 سیزره سره د ترګرۍ خلاف جنگ کې د لومړی خطر رول لوبوي، ځکه د جبریل درک ستونزې هم پیدا شوې ده. خو حکومت خپل وس کوي چې د ورکشو خلکو درک ولګوي. په سواد کې د قانون ماهر عطاولا جان ایډوکیټ چې زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ د لدرکشو غړو مقدمه کوي مشال رډیو ته وویل چې حکومت د لدرکشو خلکو په منډلو کې سنجیده نه دی.
میسنګ پرسن په دې ملکی او ډیره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي، څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې، څوک په یو نوم څوک په بل نوم. دا غي سره بلا خاندانونه جدي تړلي دي او هغه سفر کیږي. داسې خلک دلته سواد کې مشته چې دا وو بچي د 2009 نه ورک دي او 2009 حلس نه او دا نه پوری د مرګ جوب لپاته نه لګي. دلته یو کس دی چې دا هغه درې زامن ورک دي او هغه غریب زوی په شوی دی، در په در ګرځي، زنانه دي، خوندانې ورک دي، زامن ورک دي، ماشومان دي، دا هغو پلاران او مشران رونه ورک دي.
په کال 2011 کې حکومت د جبریل درکشو خلکو موندلو او د هغوی له درکه کوونکي په ګوته کولو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی و. د دې کمیشن مشري د سپریم کورټ ریټایر جج جسټس جاوید اقبال کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائم ترمیمی بل ابتدایي یا اولنۍ مسوده تیار کړې ده چې پکې مهم بدلونونه راغلي دي. دا ډول د نهه په ورځ هم د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په مشرۍ یو غونډه کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیزه اقداماتو پورته کولو فیصله شوې ده. په دې هکله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا قانوني مسوده لمخه جالي خبرونه ورکونکو تبا 15 کلونو بند یا 100,000 روپیا جرمانه سزا ورکول کیږي او د ډیجیټل رائټس پروټیکشن په نوم به اتارټي جوړيږي او دا به د سوشل میډیا نه د مواد د بندولو یا لری کولو اختیار لري. دغه اتارټي کول شي چې د پوز ادي مسبي فرقواریت د قانون عملي کونکو ادارو یا د کم شخصیت پر ضد د کرکی خورونکو یا د دروغ مواد یا خبرونه لری کولو حکم صادر کړي. چې قانون بوهان دې قانون ته په کم نظر ګوري، آیا دې سره به د رائے د اظهار کم چې بنیادی آئینی د هر وګړي حق ته محدود کیږي خو نه. نو په خبر کې د سپریم کورټ وکیل سجید افریدی وای چې دا څه هیڅ خبره نشته او دا څه قانون په پرمختللو هیوادونو کې ډیر وړاندې نه ملي دي او یو غوره قانون دی.
ما په خیال چې کم دیتا په خواره وستل په کارو، ځکه چې د فیک نیوز سیاسي تور باندې یو شوی دی، مذهبي تور باندې یو شوی دی، خلکو ته سیاسي فائدې ماخستې دي، مذهبي چې کم دیتا دی غلط استعمال شوی دی، د دینه چې کوم دی ملک تام دی نقصان رسیدلې دی.
نو موږ جاتوی درای د اظهار لپاره د پاکستان د اساسي قانون کې 19 ماده شته دي چې هغه دغه حق خوندي کوي. پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې دا ډول قانون ډیر مهم دی چې جوړ شي او بیا عملي شي. وای دلته عملي کول مسله وي او حکومتونه پر سیاسي بنیادونو د قانون استعمال کوي او وای د هر اړې غړې جړله همدا درو خبرونه یا معلومات وي. نو باید د دې او د داسې کسانو یا تنظیمونو مخاونه ولې شي.
په پاکستان کې مسله بل ده، قانون جوړ شي خو چې کوم واکمن چې د چا حکومت سوک چې ناستي نو بیا هغه د خپل خوخي مطابق خپل سړی نه غلطي شي نو سزا نه ورکي امغه غلطي د امغه قانون لاندې او چې د پردینو شي سزا اعلان ورته کې په سزا باندې په پاکستان کې عمل درآمد هم نه کیږي ګوره چاله چې سزا ورکي تر اوسه پورې بتاني کتل چې چا به جیل تیر کړی یا بچاله سره دغه غټه سزا شي خبره ده دلته قانون هر یو شته مخ کې نه موجود دی خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي
د مساوي دي لاندې جوړیدونکو ډیجیټل رائټس پروټیکشن اتارټي با یو مشر او شپږ غړي لري او د دې د پریکټ خلاف ټریبیونل ته اپیل هم کوي شي د غړول د نه پورز د کورونو چارو فاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ هم یو غونډه د کلدم او تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیز اقدامات پورته کولو پریکړه کړې ده غونډه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په همکاري با دوی د کلدم تنظیمونو سوشل میډیا اکاونټونه بند کړي او صوبایي حکومتونه به هم د غیر قانوني موبایل سیمونو استعمال مخنیوي لپاره جامع تګلارې وټاکي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر ضلع د باړې زنې والدینو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د جنکو په ډیګري کالج او ورسره د جنکو په سرکاري سکولونو کې سهولتونه نشته دوی ویلي چې په تیر بدمنۍ کې ماشومان له تعلیم به برخه پاتې شوې دي خو اوس چې باړه آباد شونه په کار ده چې تعلیمي نظام یې هم په مکمل توګه بحال شو د جنکو تعلیم ته پکې خاص پاملرنه وشي بلخو د خیبر ضلع د تعلیم سانګې او چارواکي وزیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په باړه کې د نړۍ لو امدادي ادارو په مرسته تعمیراتي چاره روان دي او په مکمله بحالې به وخت لګي په باړه کې په تیر وختونو کې خواوشه سلو پورې تعلیمي ادارې وسلوالو لنګې کړې دي تفصيل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو
د باړې فضل کریم پردای مشال ریډیو توای چې هلتا پالم گذر کې د جنکو په سرکاري ډیګري کالج کې نیمګړتیا ودی او سره په خواو شاسمو کې بیا د جنکو په پرایمری میډل او های سکولونو کې هم سہولتونه نشتا
کم لیکچرارز دی هغه لګ دی تعداد یې کم دی او دا سې ډیر ډیپارټمنټس پکې نه دی شروع شوی او لکه دا سې چې هغه کم فرنیچر شول او یا نور دا چې دا کم کالج دی چې په دا کې دا سټاپ وز یوت کړی شي او بل دا کم سہولتونه چي دي او دا هم پکې یوت شي او کم دا بی اس لیول چي دی چې دا پکې شروع شي انرولمنت د دونو مسوونه یوت شوې دی پکې سکولونو کې دا لکه وسم مشومان بچي ډیر داسې په مشکل کې سبق یې تقریبا چې دا مشو مونه بچي درومي دا هاي سکول لا نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه
په باړه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکې فعال یونس پردای وای چې هلته په تیر بدمنۍ کې تر ټولو زیات د دوی ماشومان اغیزمن شول او د تعلیم حاصلولو نه محروم شوي او وس یو وار بیا باړه آباد شوا خو سرکاري سکولونه لا پورا نه دی بحال شوي
دا ټول شخړو جنگونو د ټول نه زیات چې کم قیمت ادا کوي هغه زمونږ ماشومان دي چې هغه د دغ جنگ ښکاریږي په مختلفو طریقو باندې چې زما بچی دوه ځلې بلکې درې ځلې د دغو سکولونو نه اکسپل شول ووتل شول بیا اډمټ شول بیا ووتل شول مسلې او ستونزې خو شته دلته د فرنیچر مسلې هم شته په مختلفو سکولونو کې زمونږ دلته د اوبو د سکلو مسلې دي دغه شانتې لاټریننګ مسلې دي ډېرې داسې ستونزې شته زیاتره چې کومې استادان دي یا استادان دي نو هغه په د کوزو مشتوي لاکونه دي لکه د پېښور مردان چارسا دا نو خار د دې لکونه زیرا زیو د ماشومان ته دلته سبق خي چونکی هغه ته د ترانسپورت مسلې نن سبا
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د باړې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کړي دي او په دې باندې به وخت لګي د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د دفتر د ریکارډ تر مخه په باړې کې په تیر بدمنۍ کې وسلوالو خواوشا سلو پورې تعلیمي ادارې وران کړې وې او اوس په دې ورستو کې هلته د نړیوالو امدادي پرمختیايي ادارو په مرسته خواوشا شپارس سرکاري سکولونه مکمل بیا رغول شوي او 500 نورو سرکاري سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیری پړاو کې داخل شوی د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي چارو چارواکی وای چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې سباندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي. دوی نقشه جوړه کړې او د سرکاري ادارو افسرانو رسایي ورته یقیني کړې او دغه اداره اوس په هغه کې د هر ډول نیمګړتیا او رپورټونه تیاروي او هر میاشتې لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د احمد شاه ازمینا د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د غصوبې د امنیت او نور مهم ستونزو په اړه نن ګڼګوندی زغونډه وبللې ده. نوموړي پر ماښام په خپل دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پېښور کې په نننۍ غونډه کې د شپږ سیاسي ګوندونو استازو د ګډون کولو باور وکړی دی. د کورمی ځای ولسوالۍ چې کڅم د سنیانو او شیګانو ترمیان جګړه درېدلې ده، خو لارې لا هم نه دي خلاصې شوې. د پاره چنار یو مشر جلال حسین بنگش پر مشال رادیو ته وویل چې د لارو بندېدو له امله نه یوازې په روغتونونو کې د دوایانو کمبود دی، بلکې ځایي ولس د پراکي توکو او تیلو له قلت سره هم مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا وزیر د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې په سر شار اسلام آباد کې دي د پښتنو مزدورانو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. علي امین ګنډافور د ډسمبر پر څلورمه شابه شریف ته په استول سوي لیک کې له پښتنو سره د نسلي امتیاز او د هغوی د بې جوازه گرفتاری په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوز د خبر پرتوخوا په لکې مروت ضلع کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوز د اماړیکو ادارې پرون په بیان کې ویلي دي چې د ډسمبر پر څلورمه د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات په مهال دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. او پولیسو او امنیتي چارواکو د تاجکستان سر شار دوشنبه ته نږدې یوه لویه سیمه وروسته له هغه کلا بند کړه چې یوه بي پیلوټ الوتکه له هغې سیمې سره په یوه نږدې ښارګوټ کې ولوېده، چیرې چې د تاجکستان او روسیې دواړو پوځي اډې دي.
احمد شاه اعظمی درته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورځوی به نړیوالې موضوع ته. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د دسمبر په دریمه په ناساپی ډول په نږدې 500 کلونو کې په اول وار په دغه هیواد کې مارشل لا اعلان کړ. د دې پر ضد د پارلیمان غړي او ولس سړکونو ته راووتل او ولسمشر مجبوره که چې دغه امر بیرته واخلي. دا مهال د نوموړي پر ضد د پارلیمان لخوا قانوني کاروایی هم روانه ده. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د سیاسي چارو له شنونکو او د پاکستان د پخوانی سینیټر افراسیاب خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د جنوبی کوریا سیاسي حالات د پاکستان سره څنګه پرتله کوي. دی وایي
زبر داسې ارزو کما چې یو خدای دې چې زموږ ملکونو منځ کې مشابهتونه شته او فرقونه شته. یو دا خبر دی، ما خبر ده چې د وخت فرق شته. دا یو شته پیړې ده، د یو شته پیړې اول پاو یا څلور برخه کې چې دی په سلو کې پنځه شپږ برخه هغه ته موږ رسو لګیو. د کوریا کې به وخت مارشلا و ډیره بده پوري
جی
اوس الته کې خلک بیدار شوي دي او خيار شوي دي. پاکستان کې په تاسو خیالي کې نه نو په دې جنرال مشرف نه پس بیا چې مارشل لا ګورو جرأت نه دی کړی شوی. او ما یقین دی چې پاکستان کې هم خلکو کې جرأت شته. دا اوس تاسو ورې دو یعنی پی ٹی آی سره خو زمونږ سیاسي اختلاف دی، آی سره خپل پاتې په توګه دی خدای دې چې هغه خلک راو ته څه څه زلا نو یو خدای خبر ده چې خلک چې په ټول دنیا کې پیدا شوی دی، کوریا کې بیدار دي، پاکستان کې بیدار دي، دور ځینو کې بیدار دي، دا دي ایران کې خلک مظاهره کوي، افغانستان کې طالبان خلک وجني خو بیا هم تاسو ګوري خزي مظاهره کوي کنه. یو خدای چې دنیا بدله شوه ده. دغه خبر ده چې د فوجي حکومتونه چې دا اکثر لوی طاقتونه راوستو. کوریا کې دا راغلی چې شمالي کوریا سره د مغرب شخړې وي نو هغه غوښتل چې یو فوجي حکومت کوریا کې ناشې پاکستان کې مارشل چې راغلی و دا هم د مغرب په سپورټ راغلی و. ځکه چې هغه ته ضرورت و چې افغانستان کې جنگ وشوي، کلین سره خبرې وي، نورې خبرې وي نو هغه فکر بوس نشته. نو پاکستان کې ما یقین نه دی چې مارشل اوس چلې دی شي په دې وخت، ځکه چې تاسو ولیدل چې دا څنګه اوس د بنو کې مظاهرې، د سواد کې مظاهرې وشوي. نو خلکو څه خبرې وکړي چې دا خبرې پرون چا په سوچ کې خوب کې نشوي کولای. نو بیداری دلته شته او خوشاله یو چې کوریا کې خلک بیدار دي او هغه خپل جمهوري نظام دفاع ته راوتلي دي.
هلته چې د سیاست مدارانو کوم کردار وکړه، هغه د جمهوریت سره ودرېده، هغه د خلکو د حقونو سره، سیول لیبرټیز سره ودرېده. پاکستان کې چې بیا موږ سیاسي چې کوم نظام ګورو، دی کې د فوزی واکمنانو دپاره هر ټیم خلک چیغه ویلی بلی، سیاستدانان ویلی بلی او دغه سره مرسته کوي.
د دې کې شک نشته چې سیاسي پارټي چې دغه کمزوري شي پاکستان کې، او هغه کې یو وجه خدا ده چې دا د کورنیو پارټي جوړې شوې دي. کنه پارټیو کې تقریبا ټول پارټیو کې چې کومه غټه پارټي دي هغه کې کورنیو واک چلیږي. پاکستان کی بیدار دی، یعنی خود سیاسی پارٹیوں کی پاکستان کی کمزوری راغلی دا، خو پاکستان کی بیدار شوی چې تاسو ګوري نو دی اولسی تاریخونه راوچت شوی دی چې هغه فارمل یا رسمی پارٹی نه دی، سیاسی پارٹی نه دی. لکه چې تاسو ګوري بلوچستان کې بلوچی افچتی کوي کې، تاسو ګوري پښتونخوا کې پی ٹی ایم دی، تاسو نور ځینو کې ترجمه جوړیږي. نو تاسو ښکاری چې سیاسی پارٹی کې کمزوري کیږي، نو د خلاف پاتې کیږي نه پاکستان کې به نوې قسم ترجمه وجود شي.
هټک سپ تاسو وی چې پاکستان کې مول سره بیدار شوه دی او وختو شو چې مطلب چا دا همت نه کړی چې مارشل لا ولګي، خدا اوس چې کوم هایبرید نظام دی چې په دې کې ټیک د چ فوج په مخ ته خو نه دی، خو د شان هر څه قابو کوي او کنټرول کوي، نو دا ماډل سستینیبل دی، دا به چلیږي کنه؟ نه
دا به چلیږي بنا جی. دا څه خبره ده کنه چې دا خو پاتہ سوري چې سیاسي پارټو د کمزوري د وجه نه یو قسم ته جنرالانو اختیار زیات شوی دی، یا موږ ته ویل شي جنرال واکی راغلی دا. مګر دا چې دا چلیدونکي ځکه نه دی چې دی اولس ډېرې مسلې دي، او اولس چې دی هغې دلته کې اقتصادي مسلې ګرانی ډېره ده، بېروزګاري ده، تاسو ګورئ پاکستان نه برین ډرین چې ورته وایي چې دا خلک بهر روان دي. نو تاسو خیال داسې دی چې چونکې جنرال چې دي هغوی سیاست دپاره تربیت شوي نه دي، دا د هغوی کار نه دی. دا داسې دی لکه چې زه مثال په توګه ما وکالت ویلی دی که نه، اوس که تاسو ما د ډاکټر په ځای اپریشن تھیټر کې ودروئ، پاکستان اہمیت نشو پاتے چکم مثلا دیش کا مخ کیو کنا بار دنیا دا پارا.
دا وو د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک چې د جنوبی کوریا او پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه زموږ د همکار شاهین بنیری سره خبرې کولې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13503
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی د طالبانو د حکومت هغه فیصله غندلې چې په اساس یې په طبي ادارو کې جنکۍ لزده کړو راګرځول شوې دي. طالبانو د دسمبر په دویمه د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د یو فرمان په بنیاد چې لای په رسمي توګه تایید کړي نه دی، په ټول افغانستان کې د جنکو په منګ جنکو په وړاندې د طبي ادارو دروازې تړلې دي. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پرېکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندي حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې پر دغه پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساخیل ویلي زه دا نه عادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده دا خوشنونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینه وو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې ادعاوې چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنونکي واصل ساپای وایي
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق له باندې ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې ویلې دي. که چېرته دا پریکړه په رسمي ډول تایید شي د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چې نجونې په طبي څانګو کې لسته کړو راګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پوخاني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او سازمانونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د مشال ریډیو خبرونې دي هم په افغانستان کې پاتې کیږي. د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د شخصي ټلویزیون دفتر تړلې او د هغې و کارکونکو یې نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه شخصي ټلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو د حقوقو ښکارا سرغړونه بللې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي ټلویزیون ترل کېدل د رسنیو او خبريالانو له حقونو ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمی کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوی بندیزونه دي ژر تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبريالان ته خوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوی د پالیسۍ خلاف او مبتزلي خبرونې بللې دي. خو به خبره سرچینو موږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دی بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي
فعالیت های خود از سر بگیره.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي ټلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګون وروسته د دې ټلویزیون وطن کارکونکو لزان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي جواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یوشمیر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خبرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینا اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وهي، ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبري زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدود شوې او ګڼ شمیر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 30 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو 36 سرغړونی ثبت شوي دي، چې په دې کې 255 د بې بنسټه نیولو، 130 د شکنجې او بد چلن او 15 د شار او کوخ پیخې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترانه لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په خبر او مردان کې د امریکا د کنسولګری لخوا د 325 تر د کونکو لپاره د انګریزي ژبه او مسلکي مهارتونو د ورکولو پرانست غونډه شوې ده. د دسمبر په 2مه شوه د پیښور په یو مقامی هوټل کې د غونډه کې د امریکا د کنسولګری عمومي کونسل شانتي مور مشالې ریټول چې د پوهنتونونو هلکانو او جنکو ته د انګریزي ژبه او تکنیکی مهارتونو ورخودل مخه د خیبر پښتونخوا نوې نسل دراتلو کی چیلنجونو لپاره تیارول دي. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبریاله اسما ګل راکوي.
په دستور کې د امریکای کنسولګری غړي شانتي مور ویل چې د انګریزي ورکس پروګرام پیل زده کوونکو ته د انګریزي ژبې او مسلکي مهارتونو د زده کړې لپاره یو غوره ګام دی. هغه زیاته کړه چې د دې پروګرام په مرسته به زده کوونکي د کار روزګار لپاره غوره موقع ترلاسه کړي.
نو یوازې د دوی انګریزي ژبه کې صلاحیتونو له وده ورکول دي، بلکې د دوی پټ صلاحیتونو راښکاره کول دي. راتلونکي کې زده کوونکو د مدد کولو دا هم یو ذریعہ جوړېدلی شي. په پېښور او مردان کې د هغې زده کوونکو مدد کوو کوم چې انګلیش ورکس پروګرام نام رسته اخیستل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د امریکای کنسولګری د انګلیش پروګرام سیمیز مدیر مدثر علی شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې پروګرام هدف د زده کوونکو په منځ کې په ځان باور رامست کول دي. هغه زیاته کړه چې د وخت غوښتو سره سم د زده کوونکو چمتو کول نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ګټور دي.
17-25 سال پورې کوم ماشومان دي جنکي الکان چې کوم په یونیورسيټي کې سبق وي یا چې کوم کالجونو کې دي یا هغه ماشومان چې نه یونیورسيټي ته شي نه خو کالج ته دي شي هغه له موږ د فری سکولرشپ او کوچ هغه په انګلیش لانګویج او په نور سکلز کې موږ لکه برخوالو شي نور خپل سکلز ډیولپ چې کوم سيزونه ضروري دي چې هغه کې د دي کانفیډنس بیلډینګ دي، لیډرشپ سکلز دي، انټرویو سکلز دي، ټیکنیکل سکلز دي، 21st سنچري سکلز دي، هغه ټول ودیته خود لیکي په دښپګو مېشتو کې دی. وخت دا پروګرام شهید نذیب ټوم یونیورسيټي کې د وو سوزنانو لپاره دي او دا پروگرام په خیبر پختونخوا کې په 2017 کې شروع شو. د کی زر نه سیوا مشمانو کار کړی دی او موږ دا پروگرام تر ادم خیل کې فاټو یونیورسيټي کې چلولې دي، 400 کې چلولې دي او په مردان کې هم یو پروگرام شوی دی.
بل لخوا د امریکای د کنسولګری لخوا د انګلیش ورکس پروګرام یوې خون کې رابیا شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې مخکې هم ورته پروګرامونه په مرحله وار ډول ترسره شوي او دوی غواړي چې دا لړۍ دوام عمومي. هغې ویل چې د نوي دور مهارتونو زده کوونکي په لنډ وخت کې زده کولی شي.
شهید بنزی پوچو ویمن یونیورسټي کې دا زمونږ دریم پروګرام دی او مونږ هر یو پروګرام اخره کې سټوډنټانو چې کوم ډیولپمنټ شوي پروفیشنل پرسنل ګرومینګ چې کوم شوي او ټول مونږ لیدلې دي. زمونږ ډېر سټوډنټان داسې دي چې اوس ډېر ښه پوزیشنز کې کارم کوي, خپل بزنسز سټارټ کړي دي او ان شاء الله د دې پروګرام نتیجه به ډېره زیاته ښه.
بلخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو ځینې زده کوونکو د انګلیش ورکس پروګرام په پیل خوښي څرګنده کړې. هغوی هیله وښودله چې دې مهارتونو په زده کولو سره به هر ډول چیلنجونو مقابله کولی شي.
زما نوم ربیع عمر دی او زه د بی ایس کیمستری سټوډنټ یم. اوس چې کوم دی ما انګلیش ورک جوائن کړی دی چې کوم سیکنډ سیشن دی هغه. باقي پکې مونږ ته انټرویو سکلس ښایي, لیډرشپ سکلس ښایي, انټرپرینرشپ سکلس ښایي. ما مخکې اراده خپل جاب لپاره ده مخکې دا ما دیګیا ډېر زیات هیلپ اوټ کوي.
زما نوم اختشام دی, زه مردان سره تعلق لرم او دا انګلیش ورک پروګرام مردان یو سټوډنټ یم. دې لپاره یو داسې اپورچونټي راکوي چې موږ خپل کمیونیکیشن سکلس کم وي, داسې رنګه دا پرزنټیشن سکلس وي, داسې رنګه دا نو سکلس کم وي, 21 سنچری سکلس کم سره وي کنه. دن ته چې کوم سپریس تھاٹس وي, کم دا سپریس سکلس وي, موږ دا پلیټ فارم راکوي چې موږ خپل سکلس پریکټیکل لایف ته راوړو.
ګډونوالو په خیبر پښتونخوا کې د امریکای د کنسولګری لخوا پیل شوی انګلیش ورکس پروګرام د زده کوونکو لپاره د پرمختګ یو غوره لار بللې ده. دوی تمه لري چې له دې پروګرام په مرسته به عملی ژوند کې زده کوونکي د ډیرو مرستو ترلاسه کولو جوګ شي. آسمه گل, مشال ریڈیو, پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده, MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوزه مومندو زلې د زراعت وسانګې په امرسته باندې زندې کاروندګر د زیتونو باغونه لګوي. دا کاروندګر وایي سلور کال وشو چې دغه باغونه یې کرلې دي خو لا یې هم حاصلات نه دي ورکړي. دوی خوشبينه دي چې سکال به دغه حاصلات شروع شي. د مومندو زراعت څنګه بیا وایي دغلته خوښه وسوي کړه ځمکه باندې زیتون کرل شوی او تمه ده چې راتلونکي وخت کې دغه فصل نور هم زیات شي. په دې حکله تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د مومند زنی کروندګرو زیتون کرلی خو هغه وای چې حاصلات په روان کال شروع شي. د ضلع کې د زیتون کروندې ډیره کم کیږي او دا ځکه چې هغه تل د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبر د اوبو کموخت دی. په مومند کې کوبه زیات دي, هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کری. نعمت خان دی کوون یو کروندګر دی, هغه په 15 جره بزمکه باندې 800 بوټي زیتون کرلی.
سلور کال بوټی دی دا روان کال دی 15 کال پوره شي او لګی لګی تانی نوري او ول سو پټ را کلی دی او 800 پک الله پاک کامیاب کلی دی الحمدلله او شیشه اور سے پلانټ مل اٹار سے راته لگا و دی
رحمان هم د کوز محمد وسیدن کړي او هغه هم زیتون کرلی دی. وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندو نه زیاته ګټه په زیتون کې ده, خو دوی خوشبین هم دي چې زیتون به خفصل وکي.
دا شپږ شلی بوټي دي, دا موږ په یو نیم جیرب کارلی دي, دا موږ له محکمې زراعت را کړی دي. د دې دغه آسان دي, کار آسان دي, یو لومبي ځل باندې لیک سخت دي او نور به ډیران له 2000 کال کې 2000 ورکو نور چې موږ کم پاسلو کړو بس هغه سم مساله ورکو هغه ته ورکړي کیږي. دلته به دا پړومبي ځل کرلې شي وي دي لا تاسې سپته نه لګي چې اوس بس څنګه
د مومند پوز مکو غنم جوار وربش او شرشم خو زیات کرلې شي. ولی باغونه کې خورمانی الوچي او سره املوک هم کرلې شي. اغل تر زیتون کروند 15 کال وړاند شروع شوی. تر دې دمه په مومند کې څو زیتون ولاړ وی مشاهد رډ همدا پوښتنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نو وکړه.
700 اکر نه برابر کړل شوی او پیداوار تقریبا کمنګ به حساب کو نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کیلو نه والا د 35 کیلو پورې یو بوټی پیداوار کوي. داسې مطلب دا چې په یو هکټر کې مونږ 250 بوټی لګولې شو. نو
د وارث خان په خبره دغلته هر کله کې د زیتونو حاصلات شروع شو، له هغې وروسته به نور کروندګر هم د زیتونو د باغونو لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي، ځکه ده وویل زیتون نقد او ګټور فصل دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر سلې رښتمې پورې 25,000 وی پی ان سب یا رجسٹر کړی دي. وی پی ان هغه ټیکنالوژي ده چې خلک په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولې شي، بلکې د حکومت لسترغو هم پټ پاتې کېدی شي. حکومت وايي دا فیصله یې د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره کړی، د بشری حقوقو فعالان دریز لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. تفصیل د بشیر غواخ رپورت کې.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی ان یا ورچوال پرایوټ نتورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی ان ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی ان شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکې انټرنیټ برابروي. وی پی ان د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراګ کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی ان په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN
and a non-government او نصبت وی پی ان فرق دا دی چې له حکومت سره ريجستره وی پی ان مجبوروي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر ريجستره یا نصبت وی پی ان استعمالونکي بند د ویب پاڼه خلاصولې او بغیر له خپل تاریخچی پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نشي کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي ثبت شوی وی پی ان بند
کړي. Block access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 24 پورې هغه 25,000 وی پی ان ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 3,400 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 25,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکې ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی ان د ثبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشری حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړیدون راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوي کړی دی، او دا اوس چې کوم د وی پی این دی ریجسٹرډ کوي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې آباد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکي او په هغه کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20م نمبر دی د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د ترولولو لپاره کاروي خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15مه په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختی نه وکړي په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل و چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د ترولولو یو بل هڅه و بلله
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي